سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلی چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستي وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. تیر کوچنی اختر کې د ترافیکو ریاست وویل دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخ پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 10 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبرونه ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټون کېده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمشنر یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلوم کړه چې په خبره له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او ځواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 168 سورلۍ او وجل شو چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبای ایرانی چارواکو هغه مال ویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره وشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستان ځینې راکړل شوي افغان کډوال وایي له سختۍ سره مخ دي.
د کریا پسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غوړي بچان روټي غوړي دلته شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د قران مجید تر پول اندې کول او سوزولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو خبرګون پاروله.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چاندې چې په سویډن کې قران شریف ته د سویس په کوي په خبرګون کې سړکونه تراوتل دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ده د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 20,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینای غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زه کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکل نه کړی دا هغه شرط تر ژره چې خپل کام وکړي. د زموږ په دې او یا زه کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کله کې نوم لیکل نه شوی دی په هغه کې زموږ شامل یم. د هغه ژوند ډیر په خطر کې دی.
نږدې دوه کال وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصتا په امریکا په اروپا کاناډا په داسې ملکاتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژرته ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو وسي ځکه موږ په تخیاس کې دلته ترسره کړی او موږ دلته طالبان ډېر په ځبوي او ډېر په مشکلات کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو ترې تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیکدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخه 600 افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپینی چارواکي د خبرو لمخه د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوند ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریمه ورځ ده. ورزو روزګان ته د چالته اختریزی میلې څنګه ترسره کیږي په دې اړه باندې یو ریپورت لرو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي. او ملګری بیا د ولو په یو ځنګل کې له یو بل سره په بانډار او د غراز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګونه نورو ملګرو دا پروګرام د اختریز میلو په پار نیولې. دا ورزګان دا وسیدون کې وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یو خلک په ډاډه زړه میلې تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختریز میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی
لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د ورزګان ولایت د خلکو میلې د نور ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ورزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نور ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېدل. خصاش کال په شکی د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د ورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې کم خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وي.
شم شادی و بیا هم شدی خود پخوا پر پرتلانه دی شاولی اقتصادی واز خرابه ده. ارزوان چرا کش که پا جوی که پیسی نیه تا کاربار نستا پیسی نستا
ملای مرکز ترین کورت و سیدون که ما دیر شا خوندور اختر دیر او سپوری و شا خوندور میلی دی یو ایلات میلو ده دادی چی دیر زیاد گرمی ده اکثر خلق میلوال دی و روت و سارات وزی.
بلخوا بیا طالب چارواکی خلقو تا ده پورا امنیت دادور کوی. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زیپه سوی دی. دی وایي سشکال خلق په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سشکال زیات شمیر میله کوونکي له شاره وتلي و سهرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وربه شو کندهار ته لګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی افغاني کډوالي کورونې د بیروزګاری او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورونې د دغه ولایت د سپین بولدک لاري هیواد ته ستنې شوې.
دبدسال کې د چپیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تاک هڅه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
خیز محمد لکلون کډوالی ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زمانو فیض محمد دی موږ په چمن کې پراته وو پرون را هیواد ته راستنس بولو نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو خوشاله دلې ارامیس وکراریس ول ټکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنگول ست ګرانی ده بیروزګاری ده خواري نست در په درې ده په کراچی او په کوټ کې افغانان نیسی په جیلو کې ناشتي د جیلو نګر ده افغانانو ډاکتي نو موږ دغه سره وګرځل خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمه ته ستنېږي. د دې لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان زه په داوا جزالمه چاله تنن سبا گزاره نه کېدل منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو یار الته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده نو بس دغه چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو نور څه گزاره چې ده هغه په خپل ملک کې وکړو.
د کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غواړي بچان روډي غواړي دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای وخت د طالبانو لرسیدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالی کورنۍ د سپین بولدک لاري هیواد راغلي او دا بهر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسول نقيب الله وای هر ورځ لدې لاري شاوخوا 50 کورنۍ هیواد راستنیږي چې په تیر شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د 10 تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 6,000 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
ازادي رادیو ته غوښتست
را پرونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د څاریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کړه. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تاریاکو پر تولید بندیز په نړیوال بازار کې د تاریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغیز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم امداسي پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او دریمه فرضیه دغه خبردار ده چې که د ممنوعیت حکم دوام عمومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نکړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی پوینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پریکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی، او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي، او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه، او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوی پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي، او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څېړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواګیست. د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی، او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ساکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیزو اژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لنګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چند د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې سول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چند د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي، او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مختدی الصدر پلویان بلل سوي، له ځانونو سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سوي وو: قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ له مخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیشه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیشه غندلې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لارویانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او لبیلا بیلو لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولای دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفاده اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیشه سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو ته غواګیاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ.
ستاسو له پیغامونو
وای اختر پټو کټو کوراغله نن جامیش نه د غاړې ملونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکل ده چې خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته خلک شلز ډوډۍ واخل پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده نو غریب خلک به اختر سرنګ کوي یا قرباني به څنګه کوي موږ خپل د دوه درې کال کې قرباني منه ده کړه نو مونږه سپاس دا جان ځان زم د اوس چې خبرې کوي مونږه باندې چې جوړ اختر ده نور خلک حالت سوې وو خلک دنیا پیږي چې په افغانستان کې سره خبره سره سرنګ حالت ده زه شوې ما خپل تاسو په خپ پیږي چې افغانستان حالت ډېر خراب دی وګ ډېر ده اختر هغه ورځ ده چې خلک اولاد جوړې ځان ته وکړي.
سلامونه نگه خیلی هوګه احترامات میومنه ز عزت ګل ملنګیارم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. قدر ته وایم اختر خو یقیني چې ډیر سخت ده ځکه چې یو اختر نه ده دوه اختر نه دی بخي زیات یعنی څلورم فنځم اختر ده چې جلای د وطن څخه تیرو نو که د ټول تاریخ مو ورته نیولای دا بیا هم که سختی ویم سخت دم بیا هم تیاری مو ورته نیولای دا کالی مو ورته کړی دی چې خبره چې وسکر تیاری مو ورته نیولای دا او چپل مو ورته خست دی لخيره سره مون خو دا صدر یا ټوفی دم ورته کړی دی ان شاء الله دا مو د وطن نه راغختی وو تیاری مو خه تیاری ورته نیول دی ان شاء الله خپلوان یعنی ملګری کور دوستان هم بخي زیات یادېږي ځکه چې د مسافرۍ اختر دی دلته بیا اختر د سوي په سعودي عربستان کې چې کوم داسې خاص ځایونه یعنی موږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو داسې خاص دود یا رواج داسې پخوا غونتې لکه مثلا داسې صحیح ځایونه یا د چکر سیلي ځایونه داسې نه لري خو بیا موږ یو دود یو رواج دلته جاري کړی دی چې مثلا د اختر په ورځ مونږ میور اوړو بیا دلته خپل وتاخ کې ورته ناس خپل د سیمې خلک یعنی د وطنوال یو بل وتکو باندې ګرځو یو بل سره اختری مختر مبارکي ورکو نو بیا لته میوا یا څوک چایس کې یا وبچ کې یا میوخوري نو نه ورسته هر سره خپل وتکو ته ځي نو یو مازدیګر کې او زید غ سیالي غلطه دومره زو خپلوان یقین وکړه چې بخي زیات مو یادېږي کور مو یادېږي ملګری انډیوالان مو یادېږي او د وطن د کلی ملي مو یادېږي نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غږ اورئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.